شماس نوری از شنه خراغل است.
بله زرغونه جان تاسو استری مشه. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی. پر دې د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. د اسرائیل صدراعظم د جاپان له صدراعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې پارلمان دې د می په اتمه نوی صدراعظم غوره کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سلواغې په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمو چارې بشپړې کړې، خو تذکره یې تر اوسه نه وه اخیستې. د دې تذکرو پر سر د ارګ او اجرایه ریاست اختلافاتو اجرایه ریاست د سلواغې په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع دې په دولتي کچه د یوه بحث له لارې هوار شي، بیا د تذکرو د ویش چارې پیل شي. په غور کې یو ملاد مایند خښولو په مهال وژل شو. د غور د ولی ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
یک ملا امام مسجد یکی از محلات
د فیروسکو مربوط سیمې د جماعت ملا چې غوښتلې د فیروسکو ښار د لومړي سړک په اوږدو کې ماین کیږ د ماینې چاودلی او په خپله وژل شوی دی. د خطیبی په وینا په دې پیښه کې چې پرون رامنځته شو بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د قضیې په ارتباط څوک نه دی نیول شوي. د اروزګان سیمه چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل د نصرت په نوم پوځي عملیات د تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص اروزګان او چورې ولسوالیو او همداراز مرکز ترین کوټ کې روان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرجب لا وختي ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیسو او امنیت ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له حمله لرو.
د افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د هوا له لارې بهرني ځواکونه مرسته کوي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد پرون ماښام ازادي راډیو ته دغو پیښو په اړه وویل.
متاسفانه ما لااقل در طول 12 ساعت گذشته دست کم 30 تن از باشندگان
بعد مرغ پتی رو 12 ساعتونو که در هرات لکتر لگه دیش تن اوسیدون که چه دوی خز شل نارینا و اته ما شمان دی پا ترافیکی پیخو که تپیان شوی هم داراز پا یوشمیر جنهی پیخو که هم اول استن نور تپیان شوی دی. د ښاغلي فرهاد په وینا د یوه ټپي روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی او ټول تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې هم په هرات کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي، خو دا په څلیرویشتو شلاتونو کې د خلکو د ټپي کېدو لوړه شمېره ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت یې 15.3 شوی لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د زلزلې چې پرون شوي د سی سخت په ښارګوټ کې یو شمېر ودانۍ نړولي او د برېښنا مزې پرې کړې دي. د زلزلې د معلوماتو ملي مرکز وویل د زلزلې خلک اړ کړل چې واټونو ته راووزي چې د ودانیو له نړېدو ځان وژغوري. ایران چې پکې ډېر زلزلې کېږي، په 13 نومبر میاشت کې د 1.3 په اندازه یې زلزلې راخپلې ته نږدې په کرمانشاه ولایت کې لږ تر لږه 640 کسان ووژل او په زرګونو نور ټپیان کړل. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې پروند د انتخاباتو د کمیسیون پر مرکزی دفتر ځان مرګی وشو چې الکتر لګه څوار لستنه وژل. د لیبیا روغتیا وزارت وایي چې ځان وژون کې پروند د انتخاباتو د مرکزی دفتر دننه چاودنه وکړه. بیا برید کوونکو ډزې پیل کړې. داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بن نمی نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. اسرائیل ادعا کوي چې دا اسناد دا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. تهران د اسرائیل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون پریکړو ته ژمن دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنو ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې په کلکه وغندلې او هغه د نه منلو وړ وبللې چې ویلي وو په دوهمې نړیواله جګړه کې د جرمني نازی پر یهودانو د دې لپاره حمله کړې وه چې د هغوی د بانکونو او د ګټو له سیستم څخه راضي نه وو. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د دې می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. نیکول پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې مظاهره کوونکو ته وویل نن د جمهوری پال ګوند د پارلمان څانګې غونډه وکړه. زه نه غواړم چې تفصیل ته مخه کړم خو دوی پریکړه وکړه چې د ولسی کاندید ملاتړ وکړي. پاشینان زیاته کړه چې پر دې پریکړې کې باید د واکمن ګوند له چارواکو سره خبرې وکړي. پاشینان له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې نن مظاهرې هم ونه کړي. د واکمن ګوند له ژمنې سره سم که چېرته په پارلمان کې چا درېیمه برخه رایه خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. واکمن ګوند وار له مخې ویلي چې صدارت ته به خپل کاندید ونه دروي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د ازادۍ مدافع ټولنو غږ اوچت کړی دی.
توقع از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین المللی حقوق بشر.
د آزادو رسنۍ مدافع ټولنې دغه راز پر حکومتي چارواکو هم انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کوي او په عمل کې د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان له هغې نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې چې ویلي د افغان ځواکونو شمیر په وروستیو میاشتو کې ډیر کم شوی، وایي چې دوی دغه فیصدي ډیر ژر پوره کولای شي.
همیشه دا فیصدي اکماله وو، اوس په تعلیمي مراکزو کې د مونږه 2000 نفر استه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ارمنستان سیاسي وضعیت په یو راپور کې څېړو. د اساسي بشري حقونو ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2016 نوي چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم از نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داس حال کې لمانځل کیږي چې په دې ښار کې ټاکل شوې ده. د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې او دنو د ازادي رادیو د دریو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو ژوند واخیست. احمد چې براو په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشینی څرګنده کړې ده. د دوشنبه پروس په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبريالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبريالان ووشل شول او تر 50 ډیر کسان پرې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووشل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبريالانو مربوط جنایي پیش تعقیب کړي. جنګي لوری باید پوه شي چې خبريالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
جامع جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
لنړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوالې مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادۍ سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راوړي، او هم پر حکومت فشار راوړي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همدارس پر هغه ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخلي دي فشار راوړي چې خبريالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیې کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبريالان د نړۍ له زړورو خبريالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د راپور لمخې د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبی آسیا کې 3 خبريالان وشل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو 2 کې خبريالان وشل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داس حال کې لمانځل کیږي چې په دې ښار کې ټاکل شوی چې د دوشنبې د ورځې په مهال د وژل شوو خبريالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو د 3 خبريالانو په ګډون د 9 خبريالانو ژوند واخیست. یو بل خبريال د بي بي سي خبريال هم په همدې ورځ په خوست کې په یوې وسلواله حمله کې ووژل شو. د حکومت اجرائیه رئیس پرون په کابل کې په هغې غونډه کې برخه واخیسته چې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړې شوې وه. عبدالله د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې بیا د حکومت پر ژمنو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه ژمنې به هرومرو عملي کیږي. له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت چارواکو ورته ژمنې کړې دي، خو د آزادو رسنیو مدافع ټولنې د حکومت دغه ژمنې یوازې تش ژمنې بولي او وایي چې تر اوسه پورې عملا د خبريالانو د ژوند او وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. او هم د پژواک خبري آژانس رئیس دانش کډوخیل دی، ښاغلي کډوخیل ازادي راډیو ته وویل د وضعیت بدلېدو او د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلېدلی شي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خانزادران له ښاغلي کډوخیل سره په دې اړه مرکه کړې. په تېره بیا د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي حکومت به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، په سر کې پوښتلی چې دا ژمنې څه هیله مندي رامنځته کولی شي او آیا هغه به عملي شي؟
تر کومه حده چې موږ د خپلو چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو، په تیرو نه یوازې په دې وروستیو 3 کلونو کې بلکې په تیرو 14 کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې، ژمنې او وعدې له خلکو سره هغه یوازې د هغه ژمنو په کچه د سوي په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لږ نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لوړپوړو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړي دوی رښتیا هم ځینې داسې جدی او به اصطلاح شمیرل سوی قدمونه اخیستي یا واخلي چې هغه یوازې په کاغذ کې پاتې نه شي بلکې هغه په عمل کې موږ هغه بدلون وګورو.
نو ستاسو په باور کډو خیال سب دوی څه کول شي یا څه حل لار ممکن دي دغه وضعیت د بدلیدو لپاره؟
کومه هدف شي زما معلومات لرم هغه د دې چې دوی هغه کوم د خوندیتوب کوم کمیټه سي دوه درې کال یا دوه کال مخکې جوړ شوی و دی ویل لپاره دوی طرز العمل درلود کمیټه جوړ کړه هغه میکانیزم جوړ کړه خو دا میکانیزم چې تطبیقیږي په تطبیق کې موږ راسته ونه لیدل یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو برخو نه سیالته چاودنه رامنځته شوي دی غوی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي کچېره دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولای شي د ژورنالیستانو سره په مشورې جوړ کړي او بیا دوی د خپل امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی لوړ کړي د دې په اړه بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي تر یو حده پورې کېدای شي مونږ تاسو د داسې پیښو شاهدان ونه وسو چې په هغه کې په یو ورځ منځونه ژورنالستان لاس ورکو او په همدغه شمیر کې ټپیان لرو. نو د ما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود لري جوړوي هغه باید هغه ته عملي بڼه په داسې شکل ورکړي چې دوی خپلو هغه امنیتي ځواکونو ته د هغې روزنه ورکړي عامه پوهاوی د هغه په اړه رامنځته کړي او دا بیا پې تطبیق کړي ځکه چې په ار کې یا د سپیدار په ماڼۍ کې خو خبرې ډېرې ښې کېږي خو هغه سیستم باید دوی رامنځته کړي چې خدا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنۍ سره له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي یوی ته څه امکانات برابروي.
مننه کډو خیل
صاحب دا چې په دغه برخه کې دوی توجه پاملرنه وکړي.
کډو خیل صاحب د دې ژمنو ترڅنګ هغه څه چې حکومتي چارواکي منی او نن ډاکټر عبدالله هم په زغرده وویل چې د امنیت د تامین په برخه کې دوی ملامت دي او دا ملامتیا هم منی، یوازې ملامتیا منل کافي دي کنه د امنیت د ښه کېدو یا د خوندیتوب لپاره ځینې عملي امات فرزند پزینو نور ملکونو کې د سپیغ کېږي ډېرې چارواکي استعفا ورکوي ول دوی دلته دا هم د حل لار نه غني. نو ملامتیا منل کافي دي کنه څه به دوشي؟
نو د ملامتیا ترڅنګ دوی باید هغه خلاوي هغه نیمګړتیاوي چې د دوی په اصطلاح ادارې لري یا چارواکي سي وي کوتای کی یا وي په وخت باندې اصطلاح خپل مسولیت نه ادا کوي دوی باید هغه خلاف عمومي او 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 هغه بیرته ډکی کی او د داسې ویلارې چارو لارې دوی مخه تراسي چې په غیر باندې نور دغه ډول مسائل تکرار نشي. تاسو ته معلومه ده چې په یو ځای کې مسلسل څو چاودنې کېږي، یعنی هلته کېدای شي هغه هغه کشفي خلا موجود وي، هغه امنیتي خلا موجود وي، که هغې ته رسیدګي ونه شي او دا یوازې خپله ملامتیا منل د افغانستان د خلکو د درد دوا نه ده. دوی باید خپلو مسولیتونو ته جدي متوجه شي. دوی باید په هغو کړنو کې چې هغوی د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوي جدی بدلون راولي، لږ له جدیته کار واخلي او په خپل اداره په خپلو ارګانونو باندې فشار راوړي چې د افغانستان د خلکو له وینو سره باید دوی لوبې ونه کړي، بلکې د افغانستان د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل هغه ملي او اسلامي مسؤلیت ادا کړي.
د پښو خبري اژانس رئیس دانش کړو خیلو چې د پافانسان کړي خبري لانو د خوندیتوب لپاره د حکومت چارواکو د اقداماتو په باب نظر څرګندو. خغلی کړو خیلو وایي چې په دې برخه کې حکومت چارواکو ډیر ژمنې کړي خو تر اوسه پورې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې پر خبري اعلانو دی ورستي بریټ مسله له مختلفو اړخونو څېړو. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه نظر له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ کولای شئ چې له مسؤلینو چې دې پروګرام ته رابولو او پوښتئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا دفاع وزیر تازه څرګندونو ته کتلي چې وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغانستان په جګړه کې پر خپلې ژمنې ټینګ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په وینا هیواد به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ ولاړ وي او د ناټو ماموریت په دغو هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته کښېني. ماتیس د دوشنبه د ورځې غبرګو حملو ته په اشاره وویل چې سږ کال به په افغانستان کې جګړه شدیده وي. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه راپور چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو لخوا د افغانستان د بیا رغونې په اړه خبر شو په دغه هیواد کې د جګړې په ډګر کې د تاریخ پرمختګ انزور ورکوي. د سیګار په وینا د روان کال تر جنوري میاشتې په افغانستان کې څوارلس پسولکې ولسوالۍ د سخت دریځو تر نفوذ یا اداره لاندې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دغه ارقامو ته په اشاره ویلي چې د پخوا په پرتله دا شمیر زیات شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر کمیدو ته کتلي دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې ځکه نیسي د امریکا حکومتي سرپلټونکي راپور ورکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر مخ پر کمیدو دی. مقاله لیکي له دې سره په تیر کال کې د افغانستان د ځواکونو د پیاوړي کولو د یوې کلنۍ پروژې په اړه پوښتنې راپورته کیږي. وال سټریټ ژورنال په دې مقاله کې لیکي چې افغان پوز او پولیس په افغانستان کې د ثبات راوستلو په خاطر د امریکا د ستراتیژي لپاره مهم دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرپلټونکو یا سیګار د نوي راپور له مخې د دغو ځواکونو شمیر تیر کال 10% کم شوی دی. په همدې حال کې دغه راپور وایي طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په افغانستان کې نورې ولسوالۍ هم نیولې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د سیګار د وروستي راپور په باب واورېدل. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست ویان محمد راتمنش سره پرون خبرې وکړې. ښاغلی راتمنش، د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې وایي چې په سلو کې 10% د ځواکونو کموالی غټه فیصدي نه ده او دوی ډېر ژر پوره کولی شي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تعلیمي مرکزونو او د جلب او جذب په کنډکونو کې کافي اندازه پرسونل شته چې د ځواکونو په لیکو کې د کمبود تشه ډکه کړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد راتمنش د چهارشنبې پورز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتي سیاسي ګارد وروستي راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د سیګار راپور څېړي. ولې د ځواکونو د کمښت په اړه د سیګار اعداد اندېښنې وړ نه ده؟
تعلیمی مراکزو که ده مونگ وزر نفر استه او همدارنگ ده مونگ پا جلب و جذب ده پروسه کندک که سوار لسته و نفر لرو ته دغه گپ یا دغه خالیگا دکیی او مونگ کبال اسوسی اخفل وظایف لکه مخ کی پا دی خطوگه اجرا کو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د سې شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په 2018 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو نږدې 11% سرتیری کم شوي دي. د افغان ځواکونو شمیر څه باندې 3,13,000 ښودل شوی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې سږ کال په رولو سوالیو باندې د طالبانو کنټرول هم 14.5% ته لوړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ادعا په بشپړه توګه ردوي، وایي چې دوی له تیر کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریالی عملیات لرلو کافی سیمې تصفیه کړي دي. خو له دې ټولو سره د فوزي چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایي ځواکونو ته سمه نه پام لرنه د دوی په لیکو کې فساد او بې اتفاقي د دې سبب کیږي چې د ځواکونو انګیزه کمزور یا خپل لیکې پرېږدي. د ازادي راډیو ته ویل حکومت کولی شي په ساده لارو د ورته کمبودیو او اندېښنو مخه ونیسي.
هغه تعلیم و تربیه چې سرباز راځي تعلیم و تربیه کوي، هغه سره داسې مسائل په تعلیمي لحاظ په تربیوي لحاظ باندې ورته د دې په مغزو کې ځای ورسي چې دا وطن دا خاوره دا ملت دا د مونږ ده. مونږ هر څوک یاست که ازبک که تاجک که پښتون یو که هر څوک یو دا سره ورونه یاست او دا وطن په مونږ باندې حق لري او د دښمن په باره کې دې باید کاملا معلومات هغو ته ورکړه.
ښاغلی امرخیل وایي د مخالفینو په پرتله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تبلیغات کمزوري دي او دا هغه څه دي چې مورال او د ځواکونو لیکې کمزوري کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادی رادیو آوره ازادی رادیو پر طول افغانستان که پا منزنه و سپو سر بیره لوی خارونو که دیف ام پسل اشاره پینده سپه هم آوره دلشه. ده ارمنستان جمهوری پال حاکم گون پریک رو وکره چه پارلمان ده نوی صدر ازم وطا که پا ارمنستان که اپوزیسون دلی لطو ونه و رویس ده حکومت پر زد مظاهره پیل کرده دی. واکمن گون ویلی چه ده صدرت لپاره با ده خپل گون کاندید ونه دروی. تفصیل احمد شی بره.
ټاکل شوی ده چې د می په اتمه د ارمنستان پارلمان د نوي صدر اعظم د انتخابېدو لپاره رای ورکړي. جمهوری پال حاکم ګون ویلی دی چې څوک به دې انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درېیمه برخه رایې خپلې کړي هغه به صدر اعظم شي. د اپوزیسون مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګون د دې پرېکړې محتاطانه هرکلی کړی دی. په پارلمان کې د واکمن ګون مشر وهارام بغداسریان ویلی دی چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک درې شي، خو جمهوری پال به خپل استازی د رایې اچولو ته ونه دروي. نیکول پاشینیان پرون د پلازمینې ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند دا اعلان یوه لفظي ژمنه ده، خو د دې لپاره چې جمهوری پال خپله ژمنه عملي کړي له هغوی سره به خبرې وکړي. پاشینیان له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د می په درېیمه دې مظاهرو ته نه راځي. د ائتلاف مشر ګاګیت څاروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې ګډې خبرې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایې اچولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي. د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رایې ورنه کړې چې صدر اعظم شي. د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د څاروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ. په دې ډول به د دغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د می په اتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیاتې رایې خپلې کړي. پاشینیان پرون اسوسییټیټ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو. فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وار لمخه آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی. دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې که چیرته یو تن د پارلمان له لورې د دوهم ځل رایې اچونې پر مهال صدر اعظم نشي، نو پارلمان به منحل شي او وار لمخه عمومي انتخابات به ترسره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند له لورې د انتخاباتو تر مهاله چارې مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات پښتنامینه د ازو محترم مشر تبه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. زه د ازادۍ راډیو یو دایمي اوریدونکو شتاله تنګیوال یم چې د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینه درته غږیز پیغام پرېږدم. زه د دې باد الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته او کورنیو ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته فردوس جنت غواړم او اقرباو ته صبر جمیل او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې پیښې ټولو قربانیانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله یم. د داسې غښتلو ژورنالیستانو تشه به مونږ ځوانان ډکوو. ای د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوډ له لاسه ور نه کړئ. مونږ با سلیمه ځوانان درسره ولاړ یو. د داسې پیښو نه به نه ډارېږئ که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
د بال مرغاب د ولسوالۍ د پنیراک د قریې څخه اول السلام علیکم. وهم ډیر به هدف په دې خبرې سوم چې په یو ورځ مو لاس خبريالان په یو برید کې د لاس ورکړه. دا هغه چا کړی دی چې پر غاړه اخیستی دی، یعنی دایش. دایش د افغانستان د پاره د یو سرطان دانه بولم. خبریالان خود مرګی نه دي ځکه دوی د ظالمانو او د انصافدارانو هغه ظلم او هغه بی انصافي چې دغه ظالمان یې غواړي چې د اولس سره یې وکړي خو په پټه پرده کې وکړي. یوازې خبریالان دي چې دا ظلم رسوا کوي او خلق په خبروي او بیا قضاوت خلقو ته پرېږدي او د مظلومو خلقو آواز تر عادل خلقو رسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په افغانستان کې نیمه بجې شوې خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ار کې جوړ شوې غونډې ته افغان ولسمشر وینا وکړي. د هغو چارواکي وایي چې د فیروسکو اړوندې یوې سیمه کې یو ملا د ماین د ښخولو په مهال په خپل ماین ووژل شو. د اروزګان سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي وویل چې په دولسوالیو او دغه راز مرکز ترینکوټ کې عملیات روان دي. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 سبچوي الکتر لګه شپږاویا تنه ټپیان شوي دي. د لیبیا په پلازمینه انترابلس کې پرونی انتخابات د مرکز پر مرکزي دفتر ځانمرګی برید وشو چې الکتر لګه 14 تنه ووژل. د دې برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ټولو د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په هالیکاست یا د یهودانو په ډل وژنه کې یهودان د خپلو بانکي فعالیتونو په خاطر په نښه شوي وو. محمود عباس د اپریل په 23 په یو وینا کې وویل له یهودانو سره دښمني د دوی د مذهب په اساس نه بلکې په ټولنه کې د دوی د فعالیت په اساس وه. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان له صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د واکمن جمهوري پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام د غرض. پر خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب هم لوستلی شي. ویډیوګانې هم شته او عکسونه هم لیدلی شي. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه لرو. دلته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې بیا هم وخت لرو چې د اروزګان د وسیدونکو او د هټي والو د ستونزو په باب راپور راواخلو. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر هټي والو وایي په دې ولایت کې په دې وروسته وکړي اروزګان کندهار ترمنځ د لارې د تړل کېدو له امله د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله څو چنده لوړې شوي او ولس یې د اخیستو وس نه لري او کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. بلخوا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤولین د کندهار اروزګان د چارواکو غواړي چې د اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او په خبره چې دغه لارې د سیاسي ګټه نه پورته کوي. له څو ورځو راهیسې په د اروزګان کې دغه ستونزه روانه ده او تر اوسه پورې حل لار نه ده موندلې. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
په پښتو کې هغه متل دی وایي ځمکه هغه سوزي کوم چې اور پرې بلوي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لارې یادوم کوم چې له تیرې شاوخوا یوېونۍ راهیسې اعتراض کوونکو نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې د تړل کېدو له کبله زیان تر ډېره په اروزګان کې هټیوالو او غریب کاره خلکو ته رسېدلی دی. دغلته هټیوال وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلي او کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. دوی غوښتنه کوي چې دولت یې د دغې اعتراض کوونکو ستونزې ورته حل کړي او یا د لارې جوړته خلاص کړي
چې دغه لارې خلاص نه سي استاد دغه شان به یوه نه کریټ لزر کلدار تم شای چې ورسېږي یو پارسل وړي و ساجي په 3000 جی پسوې
کومه نارمه په د مارکیټ کې په بازار کې کندران خرڅوي من په یو سل شپته په یو سل واچا و نه دی اوس من په شپږ سو ډېر دی من په سلور سو و وس بیندی من په ډول سواله
سی وی دی ورونه چې وس کوره زاورز ما کوته مریض پروتیز یا شرط نه سم را سواله
بل په لو بیا د ورزګان د ولایتي شورا مسولین د کندهار او ورزګان له چارواکو غوښتنه کوي چې د دغه اعتراض کوونکو ستونزې جوړته حل کړي او په خبره چې یا د لارې جی سیاسي مخه ته د رسیدو لپاره نه کاروي په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی او منشی عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې ویل
د کندهار پر حکومت باندې مونږ ته پر روزګار کې هم پر ځینې اشخاصو چې هغه غواړي ته د سیاسي استفادې وکړي دا غوښته مو هیله ده چې د دې لارې سیاسي استفادې مه کوئ پر دې لارې باندې کریډیټ مه اخلئ
نظامي چارواکو هغه کشفي چارواکو څخه هم دغه ده چې د دغې لارې دغه اصلي موضوع تخصیص کړي او دغه ملت ته روښانه کړي ولې پر د ملت پر سر باندې د یو څو اشخاصو یا د یو څو عوایدو ګټو لپاره د ملت وځپل
ها خو بیا اعتراض کوونکي وایي تر هغه بل را خلاص نه کړي څو چې غوښتنې نه یو منل سوي
ګورد دغه شکایت چې دغه د کندهار د سرخوبیت سنول بیا اسن در سر بندر پوسټي پر دغه فلوس په عذاب اس کنه
عذاب
اس چې د کندهار فلوس ولاړې دغه ساته پر موږ ولاړې مونږ نیلی ورغو غواړو
دا چې دغه اعتراض کوونکو په ټوله کې نیو کې د کندهار پر امنیتي مسولینو دي خو هغه بیا لدې وړاندې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اعتراض کوونکو دغه خبري رد کړی وي
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه او واضح اوریدلای شي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم
ډیره مننه ګروال صاحب ک لمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محاکمې او د عدالتانه محاکمې د اساسي او بنیادی تضمینونو په اړه معلومات ورکړي
باید وایو چې عدالتانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سړل په بی طرفه مستقله او با صلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي تویل کیږي او دا چې د عدالتانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغه پاساس باندې په یو محکمه کې هم قاضي او هم خپل محکمه کوي چې خپل استقلالیت حفظ کړي چې دا د یو عادلانه محکمې د سرته رسیدو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانون گزار پوری اړه لري چې باید قانون گزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي ترڅو هغه قانونونه چې هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت شي نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ شوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول شوی وي چې د هغه په اساس دوی وکوي سي چې د خلکو داواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي
ډیره مننه قانوني محکمه چې د عدالتانه محاکمې له اساسي او بنیادی معیارونو څخه ده دغه محکمه کمی محکمه ته ویل کیږي
که څنګه چې مخکې هم موږ د عدالت محکمه په تعریف کې ویل چې یو عدالت محکمه هغه محکمه ته ویل کیږي چې په مستقله بی طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف لمخکې روښانه شوی وي لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په ویشتمه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي نو او هیڅوک نسو کوی چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې او هیڅوک نسو کوی چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون اصول شپږمه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لیوې ستر محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده او بیا اساسي قانون په 120 ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضاییو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومي اشخاصو لخوا دي تراجیکي هغه وسيړي او د حقوقي قانوني حکم کړی یعنی د قانون په اساس باندې په حقوق قضایو کې حکم کړی او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په خپل سره ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضيه د قضایي قوې له صلاحیت څخه اوباسي او کوم بل نه ته ورکړي یعنی په افغانستان کې د قضایي او یا داویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټول قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسيړي او نړیوال قوانینو کې کوم د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبري واوریدل سي او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یو مستقله بی طرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدالتانه محکمې اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
پهنه
چو ایمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شلو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست ګروال صاحب د ورستي پښتني پتوګه کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري
ډیره زیاته مننه عارف صاحب په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي همغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې د دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یو مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل دی چې د دیباندی ارګانونو د فشار لاندې یا د تاثیر لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسړي او د هغوی په حق لباندې حکم وکړي، نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقونو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم دا باید وایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي، یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي، یعنی دوی مجبور نه سي دي چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوالو قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیې په یوه عادلانه بې طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی، یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي، یعنی قضایه او ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په غوی کې افراد محاکمه کړي او د غوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي، یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی په قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مال
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د داوود خان د ریاست جمهوری نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خانی پیسې چلیدې، هم د خلقیانو پیسې چلیدې.
د پیسو په حق له څه فکر کوي؟ آیا پیسو په اړه پوهیږي چې څنګه رامنځته شوي؟ په پخوا وختونو کې چې پیسې نه وي، بشر خپلې اړتیاوې څه ډول برابرولې؟ نن د پیسو په تاریخ، ارزښت او ډولونو خبرې کوو. په پیل کې په دې ځان خبرو چې پیسې څه وخت پیدا شوې او زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. ورپسې د هغو خلکو شکایت اورو چې د اوس زمانې د پیسو د بې برکتۍ څخه یې کوي، او په آخر کې مو د ملي آرشیف له یو کارکوونکي سره د افغاني بانک نوټونو په حق لهم مرکه کړي. زه وګمه جبر خیلیم، دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، زرګونه کلونه وړاندې کله چې بشر نیمه متمدن شوی وو، نو توکي او سيزونه به په توکو او سيزونو بدلول. لیو څه مودې وروسته ځینو توکو لوړ قیمت پیدا کړ او عملا د پیسو په څیر به ارزښت شول. په نوره نړۍ کې به هم د ضرورت په وخت هم داسې کالي او حیوانات تبادله کیدل. په پخوانی یونان کې نر غویې او په سریلانکا کې فیل د پیسو په ځای کاریدل. څه موده وروسته چې خلکو څه ناڅه پرمختګ وکړ، د کالیو په ځای له فلزاتو او د سینګار له توکو لکه د سرو زرو او سپینو زرو څخه ګټه اخیستل کېده. بیا سکې د پیسو په شکل کاریدلې. په پیل کې په نړۍ او افغانستان کې د پیسو په تاریخ له پوهن رازقي نړیوال سره غږېدلې یو.
په ډېر افتخار سره باید وویل شو چې د لومړي ځل لپاره د پیسو دغه د پاسو په اصطلاح باندې زمونږ په پخوانی آریانا کې رامنځته شوې ده. نو بنا ان د پیسو دغه اصطلاح هغه هم افتخار زمونږ پخوانی آریانا ورته ده. بلاخره په مرور زمان باندې دا پیسې په پیکونیا باندې یادیږي چې په یونانی قدیم کې رامنځته شوې. د هغې نه وروسته مثلا پیکوس راغلی دی. پیکوس دا پخپله په یونان کې راغلی دی او په لاتین کې پیکوس ورته وایي. پیکوس څه ته وایي؟ رمو ګلې، مثلا د غویانو ګلې ته، د پسونو ګلې ته، د وضو ګلې ته. بلاخره دغه اصطلاح هم د هغې سره رامنځته شوې ده. بلاخره نو د سپینو زرو او د سرو زرو راغله. شروع ورو دا خبره راځي مثلا سیکو ته راغله چې دا سکې هم په مختلفو شکل وي. البته دوه مخه به یې لرل، شاهانو به زمانداران به یا به په امضا کوله یا به په دې کې مشخصات د پاچاهي ور کېدل. حتی په سکو کې به د شو خام راغې چې په خپل دغه زمانداران چې څوک دي په هغې کې د دوی عکسونه هم نصب شو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دا نوټونه چې رامنځته شوي دي دا د اعلی حضرت غازی امان الله خان په وخت کې په 1919 دا رامنځته شوي.
نړیوال وایي هغه وخت چې پیسې نه وي خلک به د ضرورت پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مخکې دې نه چې دا پیسې رامنځته شي، څه په شکل د سکې باندې او څه په شکل د کاغذي پیسو باندې د دا تبادله ټوله چې وه، حتی زما هم یادیږي زما د وخته پورې چې زه تقریبا اووه اویا کلن یمه، د دې نه مخکې دا ټول تبادله په جنس باندې وه. د مثال په توګه د غره نه به لرګي راوړل، دا لرګي به په څوک دا به په غلو باندې، مثلا یا په جوارو باندې، په شولو باندې به دغه لرګي تبادله کول. یا حیوانات چې اغستل، که پسونه به وو، که غویان به وو، که نور څه وي، همدارنګه که دوکانونو ته به تلل، بل چې ته به تلل او ټوټه به اخیستله. روپۍ خو به نه وي، نو یا به غنم ورکول یا به جوار ورکوي. مخکې چې سکوک به وو، د سکوکو انتقال کول، د هغې ذخیره کول البته ډېر سخت کار و. مګر مونږ ګورو چې د روپو د نوټي روپو په راتګ سره مونږ ګورو چې دغه سهولتونه رامنځته شوي دي. پیسې په اسانه باندې تبادله کیږي، په اسانه باندې جنس په اخیستل کیږي، په اسانه باندې ذخیره کیږي، همداسې نور سهولتونه رامنځته کیږي.
د شاهي او جمهوري نظامونو پر وخت پیسو بیلابیل ډولونه خپل کړل. د ظاهر شاه په دوره کې د پیسو شکل درې څلور ځله بدل شو، کله نوټ غټ، کله وړکی، ځینې عکس لرونکي او یو شمېر بی عکس چاپ شول. موږ د پکتیا له اوسیدونکي درې شپېته کلن محمد نبی څخه پوښتلی چې څو ډوله پیسې یې په یاد دي.
داود پیسې په یاد دي، زیر شو پیسې میا په یاد دي، ان نجیب کله پیسې میا په یاد دي، د ربونی پیسې میا په یاد دي، د لزری دغه دا زریز دا وی څو ای دا وو دي زیر شو ډيري بختواري پیسې وي. ا چې کله لولل دغه کې د کومې پیسې چې کدي دي خلکی وي، کدي کورمل وي، کې تیری کې وي، کې نجیب وي، نو خوان ور کې دا، نو خور ور کې دا، ای چې بزغوندي دي.
محمد نبی د پیسو زین ډولونه چې دلی دلی وو یاد کړل. نو موري د اوس وخت د پیسو لبي برکتۍ څخه هم شکایت وکړ. په باغ زنانه کې دکاندار مریم هم د پخوانی پیسو په ارمان ده. هغه د ډاکټر نجیب د وخت د پیسو د ارزښت په حق لا وایي.
د مورګان بم ویلې چې ډېری وخت موږ به په مشهدی باندې کنه، د مشهدی او چاغه مشهدی ورلا بازار کې به زانو ته به هر شی به اخیستله. اوس دغه پیسې او د دې پیسو ډیر فرق ده. خو پخوانی دغه زورګون و ازوري به ویلې، او بل او بل پیسې چې د پیسې دی به ورته ویلې دغه د نجیب په وخت ډیر په برکات پیسې و. په خدای چې دا زر پوی به عمر ټول خوانتې تمیم کلی کړی دي. ځان ته هغه پیسې نم لوم پاتې شو چې بیرته مې روړو پلار ته مې ورکړ. بل تا څونه وړې و مال دوه دانې د دې سرو پیسو نه مو اخیستې و. نو دونه نه پیدا مال دغه سرو پیسو نه مو دوه دانې اخیستې چې زنګون و.
نوم محمد صدیق دے د پلار نوم ملک عبدالرازق دے تخلص لمړی چې ما یې کړې رازق شوې ده چې هغه ما قرآن نوم دے په یو بین المللي سیمینار کې په 1955 کار کې چې د نهي شي خارجي هیوادونو په انټر کانټینټل کې دایر شوی و ما د خپلې یوې علمي مقالې نه چې استفاده وکړله تخلص مې نړیوال شو مستعار تخلصونه مې د 1500 په اندازه باندې دي په 1400 کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم خو خبره دا ده چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو په موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ
کی وختونو کې به هغو کسانو چې تجارت کاوه له پیسو سره به یې ډیر سره کار وو. د کابل اوسیدونکو ولی ولا وای چې پلار یې سوداګر وو، ځکه یې اوس هم په کور کې د هر نظام پیسې شته. هغه وایي په یو کتاب کې لوستی دی چې د نړۍ په سلو ښایسته نوټونو کې یو هم د داود خان د وخت لسګون وو.
موږ د داود خان د وخت 1500 زموږ په کور کې شته، لسګون یې شته ده. او د نجیب د دورې سلګونان د مکسره رنگ تکسور ده 50 کنان دي، او یو د خلقیانو د دورې یو 50 کن ده چې په شین رنگ ده. دا یو وخت کې ډیر مطرح شوی و چې دا بیرته خلقان اخلي او په قیمت اخلي. په هغه اساس باندې موږ هغه وخت کې هڅه وکړه چې دا نوټونه موږ سره باید اوسي. او مور مې د خدای وبخښي د هغې سره ځینې داسې وسپنیزې پیسې دي چې اشرفۍ ورته وایي، چوغی به کله کله دا خپل په کالیو کې هم ګنډلې، نو دا هم مونږ کرشته دي.
په کابل کې ملي آرشیف داسې ځای دی چې بیلابیل لرغونی با ارزښته شیان پکې ساتل کیږي. د آرشیف ملایمه هوا په ویترین کې په سم ډول د نوټونو ساتل د دې لامل شوی چې لومړني افغاني بانک نوټونه تر دې دمه خوندي وي. زموږ همکاره فرشته مرسل ملي آرشیف ته ورغلی. د یاد شوي ځای د یوه کارکوونکي عبدالرشید عثمان سره د پیسو د ډولونو په اړه مرکه کړې، ورته غوښ شي.
نیمګړ تاسو مخې ته هم دا اوس یو دوه درې څلور پنځه شپږ نوټ دی چې دا د شاه امان الله خان دی وخت دی کنه. دغه نوټ څو روپۍ دی؟ ازکه دقیق هغه نه دی لیکل شوی،
مثلا دا پنځه ګونده دلته لیکل شوی دی، خو داسې ضعیفه کاری. پنځه ګونده، لس ګونده، پنځوسی ده، اوسدی ده، مختلف ډیزاین باندې یعنی دا چاپېدل.
مثلا
شهید اولاد و عکس دی پاچاپ کی چاپیده تغییر وک دی امان الله خان په وخت عکس نه و په پیسو کی
و هغه ساده دی کنه.
ساده په دې کې بیا د ظاهر شاه په وخت سی په 1300 کال کې 1300 کال کې پیسې چاپ سوی، نو دی دوی بیا اکسونه پکې چاپې ده مختلفې
پیسې. معلومیږي ګوره مثلا دغه دایده د 20 ده،
دا بیا مختلف وختونو کې په مختلفو ډیزاینو چاپې ده.
عکس
هماغه یو عکس بیا به مختلف رقم چاپې ده.
یعنی د شاه امان الله خان په وخت کې پیسو د سلپ پیشرفت وکړه، د کاغذ په بڼه سولې مونته عکس نه لري. بیا چې راځو الحضرت محمد ظاهر شاه ته دلته عکس را پیدا سو پکې چې د الحضرت محمد ظاهر شاه عکس دی. دی خو تاسو بیا راځو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي دلته بیا هغه نه لري، دا عکس نه لري، دا څه ما خبر دی؟ یعنی دا هغه دوی د اروپاګې
زیاتره تر هغه پورې مثلا دوی او پنځه‌ای عکسونه نه درلودل. بیا د ظاهر شاه په وخت کې هغه دویان چې کاغذي چاپېدل یا پنځګون چاپېدل په هغه کې عکس نه و. بیا نو رنگونو هم تغییر وکړ، ښایسته شکل باندې مثلا راغلی د ظاهر شاه پیسې.
قطر ته چې راځو دلته د الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت پیسې دي کنه. تاسو دلته په ویترین کې درې قطاره پیسې دي الحضرت محمد ظاهر شاه دی وخت لري، او دا به څو روپۍ دي؟ لس روپۍ، شل روپۍ،
شل روپۍ، پنځوس روپۍ، سل، پنځه سوه او زرګون دا ډیزاینونه فرق کړه، اندازې فرق کړه، لوغ اولنې پیسو سره تفاوت دا وسه هغه ډیر غټ غټ لوټونه او دا وړې سول او خاصم سورنګونه هم ډیر کې زریان متفاوت دی، دوه قسمه چاپسول مثلا 15 سویان دوه قسمه چاپسول
او اکسیم ډیر
خاصه راغلی
دی خو تکرار سو دل
دی په کې د سردار محمد داوود خان زمانه سه شایي مطلقه په اصطلاح ختم مسوله شایي مشروطه هم ختم مسوله بیا نو جمهوریت نظام سره غو بیا د پیسې تغییر نوشته کیږي دولت جمهوری افغانستان هلته شاهی دولت و
دلته
جمهوری دولت سو بیا هم د پیسو تغییر وک او په ډیر ښه کاغذ او په ډیر ښه شکل باندې مثلا لاس روپګوی شل 50 سل 1500 او 2000 روپګوی بیا ورسته د ترکی د وخت پیسې راوته یا د خلکانو په اکستر لریس
ولی
په دې سدا دوی ویل سدا یو دیموکراتیک نظام ده دلته بایسه دا نسی سدی او چا عکس پکې راسی بیا د خلکو په دسی ویل عوام خلکو سهار پیسې سکونه لري هغه پیسې دسی به اعتبار غونډې
څنګه سکونه لري
یعنی عکس پکې نه وي او روسه بیا د مجاهدینو پیسې فقط دوه هغه 15000 او 10000 سدم تر یو وخت پورې وي فقط هم دغه دوه نوټونه چاپ کړل د داوود خان د ریاست جمهوریت نه وروسته هم په افغانستان کې داوود خان پیسې چلیده هم د خلکانو پیسې چلیده او هم د استاد ربانی سه د مجاهدینو پیسې به دا چلیده تر هغه پورې سه نوی بانک نوټونه راوتل
پدې هله چې هیواد مو له جنگونو خلاص او جیبونه مو له حلالو پیسو څخه ډک شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com